السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د سات ډیره برخه تال او ټال ته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مخې د سات خبرونه ته له ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې عامو خلکو هم وردانګلي او تر خپل واسه مرستې ورسره کوي. فرانس پرس لیکي دا مرسته چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابرې شوې چې په اروپایي او هیوادونو او امریکا کې اوسېږي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.6 میلیونه افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر یې په خپله خوښه او ګڼ شمېر نور په زور ایستل شوي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شوو کډوالو لاسنیوی کوي، خو فرانس پرس ویلي دا بنسټونه په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو له نړیوالو موسسو غوښتي چې د خیر ښېګڼې چارې پراخه کړي. دوه ورځې وړاندې د کرکټ وتلي ستوري محمد نبی هم ایران راغلو کسانو سره 1 میلیون افغانۍ نقدي مرسته وکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په کابل او یو بل ولایت کې لږ تر لږه خبریالان او رسنیز فعالان نیول شوي دي. دغه مرکز پرون ته یو خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیولو پر تازه لړۍ د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا په وروستیو درې اونیو کې د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او د استخباراتو لوري په کابل او یو بل ولایت کې د خبریالان نیول شوي او وسایل ضبط شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون 4 تنه وژل شوي. پیښه پرون دوشنبه د نړۍ د پانګونې د یو لوی شرکت په اسمانڅه کې ودانۍ کې رامنځته شوي. ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپ کېدو وروسته ځان هم وژلی دی. اسوشیتد پرس خبري اژانس د نیویارک د پولیسو په حواله حمله کوونکی 28 کلن شین تامورا یاد کړی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و. برید کوونکی د رواني ناروغیو شالید لري، خو میرمنې یې ویلي چې د برید انګیزه یې لا معلومه نه ده. پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي. پولیسو دا هم ویلي چې بریدګر په خپل موټر کې لاس ویګاس نیویارک ته راغلی و. په پیښه کې د هغو دو پولیسو له ډډې چې په دنده بوختو یو تن وژل شوی پولیس 28 کلن د دارالاسلام یاد شوی چې په خټه بنګلادیشی دی. او د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي هغه درې ترهګری وژلي چې په 13 اپریل میاشت کې په جمو او کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و. هغه برید کې 26 تنه وژل شول چې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ 4 ورځنۍ پوځي شخړه هم رامنځته کړه. هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستانیت بابللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ د کشمیر پهلګام سیمه کې د خونړۍ برید کړی دی. پاکستاني اسلام پاله ډلو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي. دا له 2008 کال راهیسې پر ملکیانو تر ټولو خونړۍ برید بلل شوی دی.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې چاره مو په خیر هیله مند يم. جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوي خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مند يم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت ته میلمه دی. بلې، هو درنو دین کوز مودنه نه ایمیل مده خغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې لډیر وخت د لیکوالۍ په برخه کې، شاعرۍ په برخه کې او ترڅنګ خبريالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوېګو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبريالۍ لکه لرا پیل کړی دا او ترڅنګي شاعري څنګه پیل کړی، خولي زمزمه هم کوي. پردیسه په سلامونه، وختونه مو په خیر. خرغ لس خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مزرملی یو وخت مو را کړی دی.
ډیره مننه لمجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ، مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل، تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته، او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفا او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي، او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو په یو بیړه کې سپاره یاست.
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخت علاقه منده یم، یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي، خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. انشاءالله خبرونې کې وای وای او دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرمه. پردیس صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیر علاقه درلوده، او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه تر نه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله، یعنی پخوا وختو کې، مختصر وختو کې به راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سوه، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتاب د شیانو سره ډیر علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان وو. اول خو دغه که دا ووایم چې زما زیږېدل داسې یو کورنۍ کې وو چې هغه ټول فرهنګي خلک وو، لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی بابرزی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کې، بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم، خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب، زه د هغه زما کاکا و، نو زه به بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابرزی صاحب مشون ماما دی، غټه کې کورنۍ یو، خو کاکا مې بیا بېخي د یو کال خلک. نو کله د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزی صاحب ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو موږ به راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدي. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه موږ وایو چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وه چې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کې د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره د درې ملګري نور وو چې موږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کې به بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کې وه، نو موږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا ناد شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شوه چې په هغه سیمه کې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به خپلو غونډو ته ناستو ته وربللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بېسیکله ما علاقه بیا د دیز نه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شعراو په هکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کې به همدا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات ته کامیاب شو بیا میاش ادبیات لوسته نو پاغه جریان کې بیا جلال آباد خار کې دا ختیځ ادبی بهیر ډیر لوی بنسټ تیز منګړې شوالا ډیر خبر یاد ډیر دوستانو ته ډیر سزده کړی دي نو هغه بیا زمنګ د پاره ډیر لوی مکتب وو ډیر لوی درزی ځای وو هلته به د پشیر کره کتنې په نثر کره کتنې مشاعرې لوی غونډې ناستې فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه نو ډیر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره دغه وخت نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونه خطو لکه د سلی خوډان شو چې هملته به د هغې ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو مشاعرې ناستې بیا بیا په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو بس بیا به دوستانو ملګرو بللو نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو نو شعر هم لیکو ترنم هم کوو فرهنګي مجالسو ته به هم تلو بیا خو سره به سافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو
پردی صاحب تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې راخلاصې کړې بالکل ډیر دې لنډ راتا پوښتنه دا دادی ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس په کې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډېر وو د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
منګ به د جمعات کې د نور درسونو سره سره زما تر څه دی هغه د زمنګ د دې کلی لاغه وخت ملا امام د تر اوسه پورې یاد دی په خیر مولوی صاحب نور محمد حریفی هغه په خپل شاعر باندې ناتیه شعرونه بیا دا شینه هغه ډیر پوخه د لیکل نو زه به هغه به بیا منګ وډلګې جوړ کړی و دې کلیوالو کې لس کس پنځه لس لکان وو نو موږ ته به بیا د درشمې سپارې البته قرآن کریم درشمې سپاره به لپاره ته شروع کړې تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه مازیګری کې به کېناستو بیا به هرې پنځ شپې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به موږ دای په لاس فکر کې موږ باندې لوستا او ډېرو خلکو به اورېدلو موږ به دېته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته او هغه تلاوت نه بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دای خو غږ لري نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لګوویل بیا به مکتب کې ترانه ویلې بیا دنه دا کیسه اوږده شوه ما وخت یاد وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه موږ به بنډارونو کې برخه اخیسته نو بیا کله خار ته رالو بیا غټ رسنیو ته چې لاړو هلته غټ مشاعرو ته لاړو نو بیا به مو کور کې یو نه چې البته ډېرو مثبتو مشرانو ورونو دغه راس پلار مې همدې دوه ترونو مې چې نمونه مې واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې ځینې ځینې مېرمنو په دې زمنګه په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګڼله چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم ډېرو به کله کله تمسخر وکړه ډېرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډېرو به په خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولې دا ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم غواخل شوما وم مرته شوما زما په غیاب کې خبرې مې کړي خو لري ما خپل مسیر نیولې او زه په یدم چې زه په سم لار روان یم نو بیا ورور چې زه کله ما د خپل شاعرۍ د خپل ادبیات پنځه په لستو او د خبريالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په غبار نه وم هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپین ږیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې نو د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورور دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته د وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله په داسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالې وکړه او بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره زمونږ تره نومونه خلکو خپرول یا به غټ وړو جلسو کې موږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی پروګرام دا روان نه دی هڅه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي.
او قدر دې مرو ورو ډیر سو افغانستان پوری خبر ٹیلیفون پکر خبر نے نو مات سی دا شاعران ملایان سر نہ جڑے گی یعنی ہمیشہ ما اوری دلی دی اولی دلی می دی سی شاعران او ملایان مخالفت ډیر لري. تاسو مخ کې دا ونه وکړی دي تاسو دی جماعت ملای امام شیرنا هم ویل دا څنګه یو مسله ده؟
اوس جالب دا ده چې زما د پلان او زما خبرونه نه قضا کیدا او کبیر ته ما په خبرونه کې ترنو مو که مونږ به د خبرونه کې زموږ د خبرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زینو واخلم ما خدای وکړي دا غلي اصول خلاف ته د انعکاس راډیو و نو خاموش
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړیږي کله نه کله
منصب چل گیا شاعری چھ باغ ناتیا شاعری دا او اگر ہم آسی شاعری دا نو اگو پر ڈل گئی ڈرالا اگر بدا ناتیا شیرو نہ لکھل جندر او امانت پیخور کے مشہور نات خوان ٹور کیسٹ بہت سارا شروع نہ ویل امنگ بتا شروع نہ ویل بس بے امنگ سر مخالفات
خبر خلاص ہے خوشحال بس
گلو نچ رنگو نچ نمیکم چ گلو نچ رنگو نچ نمیکم ستاد خار خبر ستا پرنگ خوگی کرم گلو نچ رنگو نچ نغمے کڑم زد ہر میں فل نستڑے کورتا راشم زد ہر میں فل نستڑے کورتا راشم زپہر تر کے زان زرے زرے کلم زپہر تر کے زان زرے زرے کلم سادہ خار خبرے ستا پرنگ خوگی کلن سگلو نچا رنگو نچا نغمی کلن جانان د خوب ولو استر گویا داد جانان د خوب ولو استر گویا داد ترازی کد زخمون دی ویملی کم کد زخمون ڈی ویمڑی کلم ستا دخار خبری ستا پرنگ خوگی کلم چگلو نچا رنگو نچا نغمی کلم نصیب غواړم دس پر لیل خواب دمر نصیب غواړم چد گل شنڈی پخ پلو وی نسرے کم چد گل شنڈی پخ پلو وی نسرے کم استاد خان استاد خان خلق باستا پرنگ خوگی کلم سگلو نچا رنگو نچا نغمی سگلو نچا رنگو نچا نغمی
ډیر زیاته مننه ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې سلامات اوسئ ژوندی اوسئ او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ
ډیره مننه ډیره مننه سلامات
اوسئ تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي سی وتلی یاستئ او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2004 مارچ نه دی په لز فرانسه کې نو شو خو ښه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې خای تکلیف وطن تو جلا شوی او چون فامیل سره بشین چې خونځیو کې درسونه وای نو د دوی لپاره سره باید مهاله پلان ولري نو غزوان یاری وکړه بس دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤون دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي او زموږ د فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لرې والي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لرې یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي زه خوشحاله یم د دوی دی حالت ته او بس ځان مو هغه انګریزانو په صلاح جس کړی دی یو څه او سره مصروف دی مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نه چې خفګانونه وکړي نو یو محل نه درس وایي یو بل محل کور کې ماشومانو سره یو بل محل نه چلو دفتري کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وایو کله پکې تمرین وکونو بس خره هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاست، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې او دننه کابل کې او ځینې نورو ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړی ګل. یعنی دا هغه مشاعرې وي چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډونوالم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وي چې بلل شوی وم، البته هو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدي، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې د انګرار د پرلرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاډو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زما لکه ځای مشري ما سره وو، د چلګزی بابا ادبي بهیر وو، دغه د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټي کوټ کې ځنې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلی وو. مندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې کمنګ به نو موږ زه هم غوښتل چې ورنشو یا نشو رسیدنه نه وغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما نویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی مزه.
ډېر ښه، خوشاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه مو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړي دي. ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي و ورباندې نه سوای کولای چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستا در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د 2014 خبره به وکړم، 2014 نه دې په لازه د شعر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هغه شعري ټولګه سمو د وړاندې چاپم شوه. هغه ټولګې کې چاپ کړي، هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او هغه وروسته به ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعرانو ورته وایي چې کله دا شعر خاپېری مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دی، ما بله پوښتنه هم دغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو خجای کیو سه مثلا طبیعت دخی خوشاله اوسه ورسله کولای سي شیر ولیکو کنه هم دسي خوب وخت کی الهام راځي یا دی خوایخوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی د شه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد او کړی سي مالش کیو نمبر دی لیکلی. نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم، یا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منو، زه اوس ښه سهولت کې یم کنه. هر ډول امکانات شته دي، فکرن هم جوړې ما، فزیکي هم جوړې ما، او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دي او خدای دې نه راولي. خو زه به کې شعر نشم لیکلی، ځکه نه دې معلومیږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بیکاره وي، او یا شعر د دې مسله نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم کنه. نو بس شعر هماغه د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یو خل او رینه ور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي، یعنی کېنی وایي چې عرب ته دوه هفتې کېږي شعر باندې لیکلی، نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکېد اشته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شیر نه دی لیکلی. وجه دا ده چې بس پام باندې باغ د شیر خاپیرې نه یې ناسه شوي یا به هغه موړ نه یې راغلی را باندې د شیر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شیره لیکلي، مگر ما په درې کالو کې لس شیره نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شیر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي یاره تاسو خو شیر لیکي، ځکه زمونږ شیر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شیر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالباً تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مي یو نولس کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي، ما پکې ټول یو نیم سر شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اکدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې پکار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه پخوانۍ سندرې، هارون پاشا د اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي د خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند به ورته وایم، هغه خو حتما هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کې همدغه د نصیب صاحب ما وویل، نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي، او که کوم وخت وایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خپرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړې چې واورئ؟
نو که زه ما ته د زما خو ټول انتخاب دی، خو که تاسو ما ته د ثاقب څخه کاکړۍ پیدا کولی شئ، هغه یو څو کاکړۍ ویلي دي چې که تاسو یوټیوب کې سرچ کړئ شاید پیدا شي، اساسي البم کې به وي، سامې لنډه لنډه کېږي، یو لالې را ته یادېږي، نازوم زما جانان دی، ستا مې کوم کړی تاوان دی. نو دا د هغه ډېرې ښې کاکړۍ دي.
ولاړ بسو سندره به واورو، ډاره دیوي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه غلاست یم. هیله مندیم چې دې خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستئ، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلمه را سره ده په خبرونې کې. پردې صاحب، انجونې په ډیری وخت کې ښځینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وځي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو از زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بې زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنیو نوی راشي نو دا د لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې د هغه سړی موټر ته لاسرسی ولري، زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. سفر باندې روان یم او زه غږېږم بیا ستا خبره چې همداسې که یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم، نو بس حتما دا 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 خو موږ زموږ ژبه اوس په دې عادت ته چې ډېر تکرارېږي هغه وایو او یا داسې چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لرې مثلا کمپوزو کې؟ پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوئ، هیله مند یم سې وکولی سې تاسو خپل هم. رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی چې تاسو خپله د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج ته راسئ، سندرې ثبت کوئ، کلپونه جوړ کوئ، سندرغاړی اوسئ؟
دا د دې اخته تر مخه ما د دغه یو شعر ویلی و، د درویش روخان صاحب یادې په خیر، د دې یو شعر مې زمزمه کړی و، بیا درویش روخان صاحب او نغمې بیبي سره خپلو کښې په دې ترنم بحث کړی و. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمې ته زما په هکله پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی، زه غواړم ده سره خبرې وکړم. بیا چې کله ما او نغمې بیبي سره خبرې وکړې نو هغه ما ته ویلی چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دومره خک باندې. نو ما ولې ویلی چې یاره بدسې داسې انسان خپله علاقه مې او زموږ ټولنه کښې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي، شخصا لکه ما نه دي غوښتې په دې تړاو باندې، ما کوم فکر نه دی کړی.
مطلب ته که غواړی کولی سئ
همداسې هو، نو که یو سړی وغواړي هر څه. ما د دې فیلډ نه پرته ډېر سخت کارونه دي چې موږ ورسره مخامخ شوي وو، د ان په حکومتي کچه ننګونې وې، په فردي کچه ننګونې وې، دغسې په کلتوري مسایلو کښې محدودیتونه وو، خو مګر موږ ترې را تېر شوي وو، موږ مبارزه کړې ده. او دا برخه چې یو سړی وغواړي نو دا خو شونې ده، همدارن هم کولی شو، خو ولې زما خپله علاقه نشته دې برخې سره.
په افغانستان کې اوسني حالاتو کې ډېری داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقۍ برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولی سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي، په وجود د دې چې محدودیتونه هم شته؟
نو داسې ده چې یو ډول محدودیت خو دا مختلفې برخې دي. اوس مثال کمنګ یو څوک وو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل واړی شي هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي، د تا نه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځ تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي، خو په دې برخه کې نه ناشونې ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځای کې خپل خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو ویلی، خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسي، نو دغه پاک لمانې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي، نو هغه خو په اسانه مانې هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه هلکې هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویم کوي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو د مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې، چېره دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه، نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بسانه وګوره، بسانه وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زمونږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې ښځینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني، چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده، که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپل کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېر ښځینه شاعران زه چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکي، هل دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه، نو زه خو نه راډیو ته تللی مرکه مې کړې، نه یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې هلې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه راواخلئ، ورته ویل ولی چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو، نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وښایي چې یاره پلانۍ وګوره، بسانۍ وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې، او راډیو کې ټلویزیون کې، د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څرته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
تلویزیون واه او که دا آسانواری مسله وه، نو بیا راډیو خو پوهېږي چې اسانه کار دی. یو سړی به داسې و چې خفه به مو یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که بعد امکانات و مساله ډیره وا پزابیده مثال ما یو تړاو دا او کاغه و کنه در به خلاصونه به راډیو په اسانوالي کې راډیو اسانه وا او سره به راحت هم لګ ډیری زه به راډیو کې لګ راحت ډیرو ما
بالکل او ما هم همدغه سی او تجربه درلوده راډیو یو څه خوشحالي لري اسانه ده په راډیو کې ټلویزیون کې ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته جالبې هم شته ترخې هم شته خندوونکې هم شته تاسو کیدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ بیا وایسي دا وخت هم تیر سو دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و
ولاکوم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري خصوصا دا خبریالی بیا داسې داسې خاطرې ډېرې لري ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې زمونږ جلال آباد کې چې کله کمې راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار وو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په مانه ده تېره شوې زمونږ راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار یو مرکې دپاره یو میلمه وغوښته او چې دا میلمه به راشي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي خو ورته ویل سړی به زه خپرونې ته درته راولم کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو خر اغلاس درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر اغلی نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی نو د بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر اغلی ستړي مشې خو ده بیا غږ نه دی کړی نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ او ما یو میاست کړئ زه ته سره خبرې وکړم نو هغه چې بیا غږ کړی دی درې ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به پیکه وو کنه نوهلې باندې وتلي دی هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي موږ خپرونه شروع ده غږ پیکه غږ نه کوي وایي وله ما نه یاد وتلي وهغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی نو بیا ته وایي چې زه اوس دا سړی څنګه کم پوه کړم چې زه در سره کم پوښتنه کوم خبره
حتماً ما هم همدا ویل په ټلویزیون کې راډیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډېر وي کله له بې تجربګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره سې میلمنو سره مخ کېږي هره ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده غواړم ډیر خبره در سره وکم غواړم ډیر پوښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو درسره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته او درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مډیر زیاته باسه
ډیر زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوخه واورو
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل شه به و سندره راشي دا خوشحال خټک ورسته شعر ویل هر یو پند ملغلری دی پندونه په نوم باندې کومه ده
بالکل حتمن
حتمن
یو نړۍ مننه کوم سندره دی تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي سلامت اوسئ ښه چارې خوشاله اوسئ
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم ستی
ستم عاشقان سنم مقلع ستم عاشقان سنم.